شنبه د چنګاش لسمه د جولای اوله د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې او د ماښام تر روبه جوړه خبرونې په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه نیم ساعت خبرونه زحمت شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان دفاع وزارت د نړیوال ټولنې د دیشمنې هرکلی کوي چې د افغانستان هوایي ځواکونه پیاوړي کوي او د کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابره کوي. دفاع وزارت وایي چې له دې سره به د افغانستان امنیت تامین شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو مرکزونو ته بیا کتنه کوي. د ننګرهار په اچین کې وو ملکیان وژل شوي او د عراق له موصل شاره په زرګونو ملکیان د تیښتې په حال کې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په یوه اونۍ کې به د رای ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیا کتنې بهیر پیل شي. د کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد دوری ماچ ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکونکو د نوي لیست پر جوړولو کار پیل شوی. شغل وری ماچ وویل
هدف از ارزیابی مجدد مراکز رایدهی به معنای
دیوی د بیا کتنې هدف د رای ورکولو د مرکزونو تنظیم او د دې مرکزونو توازن برابرول دي. سو ټول افغانان په ټولو سیمو کې چې خلق وسی په یو ډول د رای ورکولو مرکزونو ته د تګ امکان ولري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په میاشت کې وشي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې و ملکیان د ماین په چاودنه کې وشل شوي او 15 تنه زخمیان دي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د پیش مسولیت چانه د اخیسته. خو شاغل خوګنی ویل چې په دې سیمه کې چې د ملکی وګړو موټر په ماین الوتې د داعش وسلوال فعالیت لري. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان وژل شوی دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویندوی کریم یورش پرون ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په دولت آباد ولسوالۍ کې پر امنیتی پوسټو حمله کړې وه. خوشانګه شوه. شغل یورش وویل چې په دې حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل شول او درې تنه زخمیان شول. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویندوی څرګنده کړه چې په دولت آباد کې د وسلوالو طالبانو دې حملې څو ساعته دوام وکړ او ملکیانو ته کوم زیان نه دی پکې رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډې کوتل د لوړ کې په سیمه کې یوه 12 کلن انجلۍ د غیرت په نوم وژل شوې ده. سیمه ییزو چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا انجلۍ نغمه نومېده او غالبا تېره اونۍ له دوه هلکانو سره تښتېدلې وه. یوه سیمه ییز مامور نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دا انجلۍ نیولې وه او کورنۍ ته یې په دې شرط سپارلې وه چې هغې ته به ضرر نه رسوي.
دا په 23 تاریخ وته ولا کورنا او په 27 کلن شوی غالبا دا هغه ترک کلر هم دی او هغه ضمانتي هم دی هغه نیولې دی.
نیاز محمد زیاته کړه چې د بوتل شوی انجلۍ اکا زوی او د تښتون کې د کورنۍ دوه غړي نیولې دي. د خیبر پښتونخوا والی اقبال ظفر جګړه دا پیشه په کلکه غندلې ده. د جګړه دفتر په یو خبر پانه کې وویل چې داسې قتلونه د بنیادی انساني حقونو مخالف دي او په نړۍ کې د پاکستان نوم بدوي. په پاکستان کې هر کال د غیرت او ناموس په نوم د قتل په سلګونو پیښې ثبت شي. راپورونه وایي چې د موصل له زاړه شاره پرون په زرګونو ملکیان وتښتېدل. ویل کیږي چې په زاړه شار کې د عراق امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په نږدې وخت کې به د داعش د وسلوالو لمن غونډه کړي. خو ملګرو ملتو خبرداری ورکړي چې په موصل کې سخته او پر زاړه شار متمرکزه جګړه د ملکی خلکو ژوند له ډیر خطر سره مخامخ کوي. خبریالان له سیمې پراپورونو کې وایي چې ملکی وګړي د جګړې په اوج کې له زاړه شار د تیښتې هڅه کوي. د عراق پوځي چارواکي او د بشري حقونو د څارنې ډلې اټکل کوي چې په موصل او رقه کې د وروستي برید تر اعلان به شای خونړی جګړه په مخ کې وي. او بخښي تر د وروستي بری تر اعلان به شای خونړی جګړه په مخ کې وي. د راپورونو لمخې د سوری پر رقه شار کې هم د داعش وسلوال پرون کلابن شوي او له شاوخوا سیمو سره ارتباط شلېدلی دی. کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو پر روانه غونډه خبرې وکړې. د کرملین د خبر پاڼې په حواله دواړو مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس پر تړون او دوه اړخیز همکاري بحث کړی دی. د مرکل او پوتین تر دې خبرو یو ورځ مخکې سپین مانی تایید کړه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشانو د غونډې په څنډه کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا سرمشیزه د جولای په 8 او 9 د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیرونه وویل چې د پوتین او ټرمپ لپاره ډیره مهمه ده چې په سوریه کې پر روانه جګړه خبري وکړي. ل اساسی رادیو مو خبرونه واوریدل. کچرته تاسو غواړئ چې د خبرونو متن ولولئ نو د اساسی رادیو ویب سټ ته ورشي www.asajiradio.com. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوی امنیتي پلان له پلي کېدو سره به امنیت ټینګ شي. وړاندې مو د جنرال دوستم عطا محمد نور صلاح الدین ربانی او حاجی محمد محقق د ائتلاف پاړه د سیاسي چارو د وکتون کې نظر اخیسته.
د نظام د سقوط مسله د دوی په لاس کې نه ده او دوی دا صلاحیت هم نه لري. د نظام د سقوط مسله دلته نړیواله ټولنه حضور لري.
خوستیان له حکومت غواړي چې د متون غونډیو پر سر پارک جوړ کړي.
د ځوانانو د ملزین لپاره یو بهترین ځای دی.
د ټول افغانستان د اوسیدونکو لپاره ډیر مناسب ځای دی، ښه ځای دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د مخنیوي لپاره منظم پلان لري. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې لایو افغان مشره سره شهیدلیو چې د درس ارمان کوي.
دونه پښمانه يم چې اوس اخستل کېده. زه ډیر ځکه لرم ارتور جایدار لرم دوري دا بنیم ما په درس کولای وسې دا درس ما تر ورکړل دی.
د افغانستان دفاع وزارت د نړیوال ټولنې د دیشمنی هر کله کوي چې د افغان هوایي ځواکونو او کمانډو پوجانو پیاوړي کول او روزنې ته پاملرنه زیاتوي. د پنځن بي پورس د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به افغانستان ته نور پوجان واستوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواکونو د شمیر له زیاتېدو سره به د افغانستان امنیت خوندي شي. جزئیات فرشتې جلال زید پورا پورک.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په نږدې وخت کې به اصلي عملیاتي قواوی کومندووي او د هغوی د ملاتړ لپاره د هوایي ځواک پر شته تجهیز او پیاوړتیا کار کیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش بیگ ازادي راډیو ته وویل چې پراتلونکو څلورو کلونو کې د یو کومندو قولي اردو د روزنی او پښو درغلو کاري پیل کړی دی. د هغه په وینا د کومندو قولي اردو د رامنځته کولو پلان د افغانستان جغرافیایي موقعیت او په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالي ته په پام جوړ شوی دی.
اگر ما
دا وای کوم چې پراتونکو کلونو کې د خپل امنیتي ځواکونو دا دوه مهم صنفونه شو روزو او شی ته چی سکرو. یقینا چې په افغانستان کې به د هغو تروریستانو پر ضد چې له بهره یې نیابتي جګړه دلته روانه کړي ستر بری ته ورسیږي ځکه دواړه د ملي وردو اساسي صنفونه دي. وال ستریت جورنال اسپانی پروند یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله ولیکل چې امریکا د افغانستان د جګړې په نوې کړنداره کې په پام کې لري چې د هغو پوځیانو شمېر زیات کړي چې د افغانستان له ملي وردو سره د تروریزم ضد عملیاتو کې همکاري وکړي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش وویل چې تر دې وروسته به د ملي اردو کوماندو او هوایي ځواک له تروریزم سره په مبارزه کې اساسي رول ولري. زموږ کوماندو ځواک له تروریزم سره په مبارزه کې تل اوله خبره کړې ده او تر اوسه موږ له تروریستانو سره په جګړه کې په ټولو جبهو کې د کوماندو ځواکونو په مرسته بریالي شوي وو. هوایي قواوې د دې لپاره ضروري دي چې په کم وخت کې کوماندو ځواکونه د عملیاتو سیمو ته ورسوي. یقینا که زموږ هوایي ځواک رادار، راکټ ویشتونکي، دفاع هوا توپچی او د بمبارد او ښکار الوتکې ولري نو د افغانستان جغرافیه به مسؤله سي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره اوس مهال د افغانستان د جګړې پر ستراتیژي کار کوي چې د جولای میاشتې تر مایي بشای اعلان سي او افغانستان ته د زرګونو نور عسکرو د استولو امکان هم پکې شامل دی. په همدې حال کې د ناتو تړون د اروپایي غړو د دفاع وزیرانو په خپل وروستي غونډه کې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو اعلان وکړ. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل چې دا به په دې معنی نه وي چې عسکر به یو اربیا له تروریستانو او وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ښکیل وي، بلکې هغه وویل چې دا به د افغانستان د هوایي قواوو او کومندو ځواک د ملاتړ د ستراتیژي دوام وي. دا لا نه څرګنده شوی چې د ناچو څومره پوځیان به افغانستان ته واستول شي، خو په کابل کې د برېټانیا سفارت ویلي چې لښته لږه 15 پوځي سلاکاران یې افغانستان ته ځي. د مونتینګرو دفاع وزیر هم پرنو ویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیاتوي. دا مونتینګرو دفاع وزیر خبردارانو ته څرګنده کړه چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر به تر 30% زیات کړي، خو ویل چې هغوی به د قومندې په مرکز کې وي او په مخامخ جګړه کې به ګډون نه کوي.
د افغانستان دفاع وزارت هیله مندی چې د کمانډو ځواکونو د شمیر له زیاتېدو او د هوایي ځواکونو له پیاوړي کېدو سره به د افغانستان ټولې سیمې خوندي شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم دا مسله چړل شوې ده. دغو چاپی خبرونو ته وړاندې کتنه خبرو.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صفه 12/15 په ټول افغانستان کې خبري جوړ د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.5 نیول شي. د افغانستان د حکومت جنوب شانو په ترکیه کې د یونیوی ائتلاف ته جوړولو اعلان وکړ. دوی وایي د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف علي شورا به ډیر ژر په افغانستان کې اعلان کړي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او عطا محمد نور د دې ائتلاف مشاندي. د دغه ائتلاف ته جوړولو یو هدف د نظام د سقوط او کړکیچ مخنیوي ګڼل شوی دی. د دې نوی ائتلاف مشانو تور پوری کړي چې ولسمشر اشرف غنی د دوی صلاحیتونه محدود کړي دي. صالح محمد صالح د سیاسي چارو له کارپو حاجی سید داود سره په دې ارتباط مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې آیا دا ائتلاف به وکړای شي له حکومت څخه هغه صلاحیتونه چې دوی غواړي ترلاسه کړي. حاجی سید داود وایي
افغانستان وس د 1992 کال، د 1998 کال او د 2000 لومړي کال نه را پدې خو تقریبا تاسو په 15 کال تیریږي. یعنی هغه په خوانی شرایط چې په 15 کلونو کې دغه سي ائتلافونه جوړېدل او بیا چا به ځان ته امتیاز اخیسته، چا به تنظیم ته، چا به قوم ته، چا به سمت ته، چا به ژبې ته، زه فکر نه کوم چې بیا دغه سي کارونه نتیجه ورکړي.
د حکومت دغه مشرانو چې اوس په یو ائتلاف کې سره راټول سوي تر دې مخکې هم له حکومت څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي. په نظام کې تغیرات او د ځینو کسانو عدلون بدلون. فکر کوي چې اوس به ولسمشر د دوی دا او نورې غوښتنې چې په یو اعلامیه کې جزئیات خپرې سوي دي ومني؟
کوم هغه کار چې ولسمشر ته قانون صلاحیت ورکړی دی، ولسمشر حق لري چې هغه عملي کړي. اما دا چې د دوی غوښتنې دي، زه فکر نه کوم چې هغه د اعتصاب د لارې یا د مظاهرو د لارې یا د ډارولو د لارې ولسمشر د هغه عملي کړي. کېدای شي چې د ملي اجماع په نوم یا د ملي روغې جوړې په نامه یا د ملي ناستې په نامه دغه سي بحثونه رامنځته شي.
بله، دغو حکومتي مشرانو ویلي دي چې د دې نوي ائتلاف د جوړولو یو هدف یې په افغانستان کې د بحران مخنیوي او د نظام د سقوط مخنیوي دی. فکر کوي چې دغه ائتلاف به د دې بحران مخه ونیولی سي لکه دوی چې بیره لري؟
د نظام د سقوط مسله د دوی په لاس کې نه ده او دوی دا صلاحیت هم نه لري. د نظام د سقوط مسله دلته نړیواله ټولنه حضور لري. تیره ورځ د ناتو غړي وادونو مجلس کړی دی. نړیواله ټولنه نه غواړي چې دا نظام سقوط وکړي. دغه جنرال صاحب دوستم، استاد محقق، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی دا نړیوالې ټولنې راوستي. اوس نړیواله ټولنه نه غواړي چې دې نظام ته د سقوط ورکړي یا چا ته دا اجازه نه ورکوي. یعنی نړیواله ټولنه په فزیکي ډول دلته حضور لري، د دې نظام نه ساتنه کوي. دویمه خبره د اصلاحاتو خبره ده. که دوی غواړي چې په نظام کې اصلاحات راشي، دا یوه سمه خبره ده. د هر افغان حق دی چې یو سمه حکومتولي رامنځته شي یا د سولې او روغې جوړې پروسه په لاره واچول شي. په دغې کې که دوی نظریات لري یا دوی کوم پروګرام لري، هغه هم د پروګرام په اساس باندې، زه فکر کوم چې دا به قابل قبولي. اما که دوی ځان ته مسائل غواړي یا خپل تنظیم ته غواړي، بیا په هغه صورت کې د افغانستان ولس دوی سره موافق هم نه دي او دوی بیا دا وسم نه لري چې نظام د منځه یوسي. نظام کې د دوی ګټه هم ده، په دې چې دا هغه نظام دی چې دوی پکې د شارکو خاوندان شوي، دوی پکې د ځمکو خاوندان شوي دي، دوی پکې د بیلیونونو ډالرونو خاوندان شوي دي. که چېرته نظام سقوط کوي، خو اول د دوی دغه ملکیتونه او مالونه او بودیجې او هغه ثروت چې دوی ترلاسه کړی هغه ټول د منځه ځي.
حاجی سید داود اوس هم نړیوالو چاپي خپرونو ته سالم محمد سالی کتنه کوي چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه کوم موضوعات څېړلي دي.
زیاتو غربي ورسپونو او خبرونو افغانستان ته د تازه دمه بهرنوي پوځیانو د لیږلو پر اعلان تمرکز کړی دی. د شمالي اتلانتیک یا ناټو تړون سرمنشي د پنځمې پر ورځ وویل د ناټو متحدان به د افغانستان د کمانډو او هوایي ځواک د ملاتړ ستراتیژي ته ادامه ورکړي. وال ستریت ژورنال ورسپونې په همدې اړه لیکلي، افغانستان ته د زرګونو تازه دمه پوځیانو په لیږلو سره امریکایي چارواکي د خپلې نوې تګلارې له مخې په پام کې لري چې د هغو پوځیانو شمیر زیات کړي چې د افغانستان له اردو سره د ترورزم ضد عملیاتو کې همکاري کوي. دغه راز تمه کېږي ناټو د افغان ملي پولیسو روزنه کمه کړي او تر ډیره د افغانستان پر هوایي قواوو او خاصو عملیاتي ځواکونو تمرکز زیات کړي. د ورسپاڼې په لیکنه په پام کې ده د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي په راتلونکو دوو اونیو کې اعلان کړي. وال ستریت ژورنال ورسپاڼې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تم لري نړیوال ائتلاف د ټوریزم په وړاندې د مبارزې ډیره هڅه وکړي، خو امریکایي چارواکو د ناټو په غونډه کې وویل یو له هغو اقداماتو چې کولی سي د شغلي ټرمپ غوښتنې ته عملي بڼه ورکړي د افغانستان په جګړه کې د ناټو د غړو هیوادونو زیاته ونډه اخیستل دي. نېشنل انټرست خبرونې د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر جیمز کیننګ هم مفصله لیکنه خبره کړې چې سرلی کېدی پوځ په یوازې سر د افغانستان لانجه نسی حلولی. د مقالې په پیل کې افغانستان ته د نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو تمرکز کړی چې په وروستیو کې ورباندې بحثونه روان دي. شغلی کیننګ هم د مقالې په یو برخه کې پوښتنه کړې، امریکا چې په افغانستان کې د 100,000 بهرنیو سرتیرو په حضور سره دغه جګړه ونه ګټله، اوس به دغه 2000 نور پوځیان څه بدلون راولي؟ وروسته زیاتوي دغه ځواب په تیر او اوسنی پوځي ماموریت کې خلاصه کیږي. هغه د چي له تیر وتونو او جدي مسایلو سره سره ځینې د پام وړ پرمختګونه سوي او یو ستراتیژي تشکیل سوي ده. د امریکا په خوانی سفیر د مقالې په دوام زیاتوي د یوې ارزښتمنې ستراتیژي هدف باید دا وي چې د امریکا ټول قدرتونه او نفوذ پر افراطیت او وسلوالو طالبانو پر برلاسي کېدو متمرکز وي. که د امریکا حکومت د شخړې د ګټلو لپاره واقعي بینانه اړتیا په پام کې ونیسي، امریکا او متحدان به په افغانستان کې د افراطیت په وړاندې د نړیوالې مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې ولري. د امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان په باب تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې ایران څنګه افغان پناه غوښتونکي د سوریې جنگ ته لیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانانو بېوزلۍ او کډوالۍ ته په پام سره په تیرو کلونو کې د افغانانو پر غمیزې یو بل تریخ واقعیت ورزیات شوی دی. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد لپاره جګړه. په لیکنه کې د عبدالامین په نامه د بامیان د اوسیدونکو کیسه راخیستل شوې چې دوه کاله مخکې له افغانستان وتلی وو. هغه د کار لپاره ایران ته لاړ او په اصفهان کې د میاشتې د $200 په ارزښت د مزد په بدل کې د بایسکل جوړولو په یوه کارخانه کې په کار بوخت سو. نیویارک ټایمز لیکي ایراني مقاماتو عبدالامین ته پیشنهاد وکړ که د اسلام د پیغمبر د لمسی سیدې زینب د زیارت د ساتنې لپاره سوریه ته ولاړ سي د میاشتې به $800 ورکول کیږي او په ایران کې به د لس کلنې استوګنې اسناد ورکړل سي. دوی وروسته سوریې ته ځي، خو په حلب کې تر ټپې کېدو وروسته بامیان ته ستون سو. ورسپانی په ایران کې د میشتو افغان کډوالو په حواله لیکلي د هغې هیواد مقامات او په سوریه کې د بشار الاسد رژیم له افغانانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې استفاده کوي. د ورسپانی په لیکنه په سلګونو افغانان په سوریه کې د ایران په جګړه کې وژل سوي، خو یوازنی کار چې ایران دغو افغان کورنیو ته کړی همدا دی چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د قربانیانو له کورنیو سره کتلی دي.
چی خواهد شد و چلی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیم های زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د خصوصي دن کې لافان حکومت غوړي چې د دې شهر په نږدې غونډیو کې تفریحي ځایونه او پارکونه جوړ کړي. بل لور ته د خوست شهرولي چارواکي وایي چې دوی د شهر په پرمختیايي پروګرامونو کې د خلکو غوښتنې په پام کې نیسي. له خوست نه جبل الله خیل راپور لري.
د خصوصي دن کې په خار کې د تفریح ځایونو او پارکونو د جوړولو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې آزادۍ مینې سره په لګیدلو تپو او غونډیو کې د ساتیرۍ او تفریح لپاره ځایونه جوړ شي. که څه هم تر اوسه دا سیمه د ونو، ځنګلونو او آبادیو له اړخه شاړه او سپیره پاتې شوي، خو بیا هم هر مازدیګر ورته سلګونه ګاډي او زرګونه خلک چې ډېری ځوانان دي راځي او تر ناوخته ماښام هلته پاتې کیږي او تفریح کوي. د خوست ښار یو تن اوسیدونکی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د حکومت څخه د یادې سیمې د آبادولو غوښتنه لري.
تعلیم پاتون یم، د خوست یو تن اوسیدونکی. واقعا دا ساحه د امنیت نگان او د موقعیت نگان ډیره مهمه ده، نو د حکومت نه زموږ خوښ ده چې د ځوانانو د میله ځایونو لپاره یو بهترین ځای دی، که دغه ځای نه د تفریحي پارک لپاره سرمایه ګذاري پرې وشي او ځوانانو لپاره به د چکر او میلې لپاره یو بهترین ځای وي.
یو بل تنسوان هم ورته غوښتنه کوي او وایي:
نو می ساده سم زه ګورم چې زرګونه ته مینوال راغلي دي، دلته د ساتیرۍ لپاره راغلي دي. زموږ هیله دولتي چارواکو نه دغه ده چې دلته د میلې لپاره ځایونه جوړ کړي، نه یوازې د خوست لپاره بلکې د ټول افغانستان د اوسیدونکو لپاره ډیر مناسب ځای دی، ښه ځای دی.
خوست چې دا مهال د افغانستان د نسبتا امن لرونکو ولایتونو څخه دی، په اخترونو او نورو ملي جشنونو کې د تفریح او ساتیرۍ لپاره ورته د بیلابیلو ولایتونو څخه خلک راځي. حافظ لطان د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د اختر زمینو لپاره خوست راغلی. هغه هم وایي:
د خوست ولایت نه پاز دلته غونډۍ ده چې ډیر زیات خلک ورته راځي، د متون په نامه ده او ډیر زیات رش دی پکې. د اختر میلې لپاره خلک راځي، دا چې دا غونډۍ لږه سپیره ده، ونې پکې نشته دی. د حکومت نه او د چارواکو نه هم دا غوښتنه ده چې دلته ښایسته پارکونه جوړ کړي خلکو ته، او دغه ځای نور لا پسې ښکلا پیدا کړي، او دلته د اختر میلې په ډیر ښه شانداره ډول سره خلک سرته ورسوي. ځای هم ډیر جګ دی او مناسب دی.
بلخوا خوست خاروار انجینر عبدالبصیر محمد زی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې خبرې راپورته کول چې په دې سیمه کې د استوګنې نمرې ویشل کېږي سمه نه بولي.
زه د شاروال پسې په دوی ټولو ځوانانو ته ډاډ ورکوم چې هیڅ وخت موږ په خپل سر یا د خپلو مفادو دپاره یا د مشخصو خلکو د مفادو دپاره داسې طرحې نه جوړوو. او زه بیا هم ډاډ ورکوم کله چې موږ د ښار دپاره لوی تصمیمونه نیسو، د کې بو د ټولو اقشارو ای نظر خواندان خپل نظر ورکی.
د نظر خواند زاید شاه انګارم وایي چې د متون بابا د غونډیو د سلسلو شنه کول، په دې کې د پارکونو او تفریزایونو جوړول، دا د خوست په ټولنیز او کلتوري موقف او هویت باندې مثبت اغیز لري، ځکه چې دې ته به نه یوازې د خوست د بیلابیلو سیمو کلیو او باندو خلک، سپینګیری، ځوانان، ښځې او ماشومان راځي، بلکې دې ته به د تفریح لپاره د نورو ولایتونو خلک هم راځي، او دا به په ټوله کې د تفریح، ساتیرۍ او د ذهني او جسمانی آرامتیا ځای وي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رژیم بې باکه او بې رحمه یاد کړ او وی ویل چې د هغه هیواد د اټومي پروګرامونو او بالستیک میزایلو د ازموینو سره د معاملې لپاره منظم پلان لري. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر سره د لیدنې کتنې پر مهال وکړې. جزئیات فرشتې چلالزی پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رژیم ته د بی احتیاط او بی رحم خطاب وکړ او وی ویل چې د شمالي کوریا له اټومي پروګرام او د هغه هیواد د بلستیک میزایلو د پروګرام پر ضد پیاوړی او کره پلان موجود دی. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای این سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې د شمالي کوریا فعالیت د کلک ځواب اړتیا لیدل کېږي. د امریکا جمهور رئیس د جنوبي کوریا له ولسمشر سره تر کتنې وروسته د سپینې ماڼۍ په باغچه کې خبریالانو ته وویل چې د شمالي کوریا حکومت د خپلو وګړو، خپلو ګاونډیو او د بشریت ژوند ته هیڅ ډول درناوی او پام نه کوي. ولسمشر ټرمپ د جنوبي کوریا له جمهور رئیس سره تر دې کتنې مخکې ویلي و چې د شمالي کوریا اعمالو ته د ځواب ورکولو بیلابیل امکانات شته، خو هغه د جنوبي کوریا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې دا څرګنده نه کړه چې کوم انتخابونه یې په پام کې نیولي دي، او ویل چې له شمالي کوریا سره د ستراتیژیک زغم کړنلاره ناکامه شوې ده. ولسمشر ټرمپ وویل: زموږ هدف په سیمه کې سوله، ثبات او پرمختګ دی، خو په ورته وخت کې څرګنده کړه چې امریکا به تل له ځان او خپلو متحدانو دفاع کوي. د امریکا جمهور رئیس وویل چې د دغه هدف ترلاسه کولو لپاره له جنوبي کوریا، جاپان او د نړۍ په کچه د امریکا له متحدانو سره پر امنیتي، ډیپلوماټیکو او اقتصادي اقدامونو کار کوي. ترامپ همدارس پر سیمه ایزو قدرتونو ژغ وکړ چې پر شمالي کوریا بندیزونه عملی کړي او له شمالي رهبرانو غوښتنه وکړي چې سملار غوره کړي. اوس مهال د امریکا لشترلژه اته ویزر اسکر په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای دي. د امریکا جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دې اسکرو د ملاتړ لپاره باید په لګښتونو کې شراکت رامنځته سي، خو د نورو جزئیاتو لور کولو ایجاد وکړه. هغه د سپینې ماڼۍ په باغچه کې په خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته هم له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د جنوبي کوریا په واکمنۍ کې له بدلون وروسته دا امریکا ته د ښه هیواد د نوي ولسمشر لومړی سفر دی. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل چې یوازې د امنیت ښه کولو په مرسته حقیقي سوله ټینګېدلای شي. هغه زیاته کړ چې د شمالي کوریا له لوري ګواښونه باید له کلک ځواب سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان کال په ترڅ کې جنوبي کوریا ته د هغه هیواد د ولسمشر له لوري د ورتګ بلنه هم ومنله. د جنوبي کوریا ولسمشر وروسته په واشنگټن کې د امریکا او کوریا د جګړې د یاد څلی ته د ګلانو کیډي ورولې.
لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په یو اونۍ کې به د رای ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیا کتنې بهیر پیل شي. د ننګرهار پاچون ولسوالۍ کې پرون اووه ملکان د ماین په چاودنه کې وژل شول او 15 تنه زخمیان شول. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په دولت آباد ولسوالۍ کې حمله کړې وه چې حمله یې شنډه شوه او د دوی دوه تنه وژل شول او درې تنه ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل چې دی مایوسه شوی دی چې واشنگتن د دې سربیره چې په کشمیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کیږي غلی پاتې شوی دی. نواز شریف څو ورځې وروسته تر دې دا انتقاد وکړ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي واشنگتن ته ولاړ. ویل کیږي چې په زاړه ښار د عراق د موصل په زاړه ښار کې د عراقي امنیتي ځواکونو د پرمختګ سره سم په زرګونو ملکیان له دې ښاره د تیښتې په حال کې دي. کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو پر روانه غونډه خبرې کړې دي. دا غونډه د جولای په 8 او 10 ترسره کیږي. ازادي راډیو په منځني څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې. ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو خو تر هغه مخکې د شون رنگونه پروګرام فرشته مور سره وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
نن عبد الله خان ولایت زابل.
ته وصلت په زابل کې وسکل ته کابل کې؟
نو زابل کې وسېره.
څه کاروبار کوي هلته؟
زاله ته سولې شورا غلېم.
کوم کارونه کوي هلته تاسو؟
مراکې کوي یا خلکو مشکلات راشي یا ټیشي راشي یا خلک سره ټولو بیرته په ما باندې کې خلاص یو چې کوم لاس مات شي د لاس پور معلوم ده څوک غرش مات کې دغه پور معلوم ده.
مکتبونه څنګه دی هلته؟
مکتبونه پستا خو ډیر نسته اکثره مکتبونه باندې.
هغه به دین جنو دي کې دی الکانو
داخل د شهر کې چې هم د جنو سره هم د الکانو سره او بهر کې بیا نسته.
تاسو د کورن جنې درس وایي؟
اما شما نه وایي.
څوم سنف کې دي؟
پنځم شپږم نم داسم کې دي.
ها بیا څنګه تر اخره وایي کنه؟
وایي تر اخره بیا وایي ان شاء
الله. تاسو بهر کې اوسئ؟
وو بازار کې اوسئ.
ځینې خلک د انجونې ستر شپږم او مو پوری مکتب وي بل غیښ سین په وایي ته په نظر دا کار څنګه ده؟
څه کار ما په نظر نه ده ځوان ستره وخت دی وایي سیم ډاکټر سی نور کارونه بلا سی زه خپل خط نه لرم کوشش کوم کم انجونې دي کم الکان دي ټول مکتب ته د چولې دي وایي.
تاسو خپل درس نه ویلې کنه؟ څومره اوس پیمانه
ونه پښمانه يم چې اوس اخستل کېده. زه ډېر ځکه لرم ارتور جایدار لرم دوري دا بنیم ما په دا درس کړی وې چې دا درس ما تر ورکړی دی.
څومره تای ضرورت یې ساس کړی دی؟
ډېر پښمانه يم اوس په وخت کې مې سیده وای ذاتي مې دلته مې به یو ورځ ملي خړل دا بل ورځ به مې درس وای. دون پښمانه يم.
یعنی اوس نه کېږي چې بیا درس ورو کې یاڅو وای
اوس پر مې څنګه کې یاتي کنم د خن را کې سې چیرې را کاغذ یو لیک یا غزه راخلم جوړ کې چې مزو ته و من دره ته وای دون خن را کې
دا لا هیڅ بیرون دی دا ویلای سي
د کوم کوم ویلې شو
کوم ځای غلط کې پیدا کولای سي بیرته
وو دا غش پیدا کولای سي
یعنی که کوشش وکې وسم ته کولای سي او تز دکې کنه
زړه مې غواړي چې زوام شې زده کوم وایم دا به شو دې کورس کې به د سر وخت موزم شې شو وایم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښپړې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شمسیه شهیدزی له میدان وردګ نه لیکي انتخابات به هغه وخت شفاف ترسره شي چې الکترونیکی تذکری وویشل شي. مریم سادات هم له میدان وردګ نه لیکي هغه وخت به انتخابات سم ترسره شي چې په افغانستان کې امنیت تامین شي. ډاکټر عبدالرحمن شهید زاده د زابل له خاکه افغان ولسوالی د حاجی محمد محقق او محمد نور او جنرال دوستم ائتلاف ته اشاره کوي او لیکي نوې ائتلاف اصلاحات نه غواړي. عبید الله لیکي نوې ائتلاف د دیموکراسي نتیجه ده او په خیر دی. ګلمیران عثمان خیل نهرین لیکي نوې ائتلاف خطرناک دی. وحید الله فطرت له هلمند لیکي امریکا باید د افغانستان کوماندو مجهز کړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکي هغه کسان افغانان نه دي چې د بل وینه پناه حق تویوي. دا خبرې ما چلمو هم دومره وا په بلې وکی مصطفی سریقی له تاسو سره د سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر.